په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومي اجدې 15مه د جنوري میاشتې 5مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلې کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په اصل کې ده چې طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیا لري اته لري خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 25,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال شوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتره کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرهباغ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرهباغ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي حیات د پاکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسایلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
افغانستان کې نابینا نجونې افشزي وایي چې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو دوی نهیلي کړي. نورستان کې وچکالی خلک ځانمن کړي.
اوس هغه جوړ وجود غرونو کې متاسفانه واور نه لرو. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته مونډول هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوي.
چې یله ګرځي و چې خدای نه خواسته په چار څاوړي روینه او غلا ته مجبورای کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي. خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي. دوی نه به نور شاګردان پاره شي.
دا هم وری چې د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو چاودنو مسؤلیت ومانه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والي ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د مراشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابه سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبه په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکي پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پي د فعالیتونو د ډېرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځنګړي خط نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي.
د جنوري 4مه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې مؤسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر 20 زیات زده کوونکي لري. که هم نوموړی له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي. خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
تاسې نمی خط اونو می فهمان وقت وی ای خط اونو لمس می کنن و
دا دیر اسم خط للار دوی پوهیگی و کلچ دوی لمسوین و پوهیگی شد سلی کل شوی و سنگی باید ولولی. لهم دی عمله دار اسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدکون کی پوکرو
کمک می کنه تا شاگر دا برسانه.
د دولسم ټولګي فارغ نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما زیاد آرزو داشتم که اهداف ما بود که ما بستم.
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پانتون ته لاړه شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څېر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې. خو راپېښو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پېژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کېږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه: د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبې ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوې. سلیمانی د 2020 نه د کال د جنوري پر درېیمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرعود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قمندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځنوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنورۍ په درېیمه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوي دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پرې اغیزې کړي دي. په زیاتو چینو او خوړونو کې روانې اوبه کمې سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي، راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي، نو راتلونکی کال به یې له سږني ډېر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوې، چینې وچې شوې او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جېر و چې په غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم حوض چې دا کوم موږ ورته منډول حوض ورته وایو، هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوې دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالۍ خپل حوض ته رسېدلې دي. بېخي ژمی ځنګلات هم زموږ داسې مخ په وچېدو دي، او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل، ډېر زموږ سیړۍ حتی وچ شوې دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلي دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پرېښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سږکال د جدي میاشت هغه د باران ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي او خوشحالي ده. د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی، او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې، راتلونکي پسرلي کې به د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو د کمښت سره مخ وي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي او د هماغو واورو په برکت به یې چینی او خوړونه له رڼو اوبو ډکو. خو له تیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالۍ پر ځنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالدارۍ بده اغیزه کړې ده.
په هلمند کې کوچیان وایي چې وچکالۍ او په هیواد کې د عمومي وضعیت له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغو کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه سوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی له اوسنیو واکمنانو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. دا هم د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا کوچانی زغونه او د تاری او ځوان روس د هلمندي کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشې لرلې، هغه ژوند خو ژوند و، اوس خدای ژوند ده ولکه چا خبر ده چې ما یو ساده شپه د بیګه کېږي. هغه ژوند خپې شو پورته بولاړو ساړه وطن ته، اوس هم خپل و، کډم خپله وه، رمم خپله وه. خدای که دا اوس یو دې لسو روپو قدرت لري، یا په روزانه ګټي، یا په بسمن ګټي، یا خواري کوي، نو چې بل شی نه لري. یو شی ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر ستړی ده.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچیان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی یې هېر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو ترڅنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غج غزنی منطقې ته ناور ته ختلو، رمالداري وې، رمې وې، وروره وسې دا بچکالي شوې، دا در بدرې سوله له وروره شی نه لرو. می جبلاله له وروره څوک د خوارۍ مړې شوې، څوک څرنګه شوې، څوک څرنګه شوې. اوس دغه ډېر څلوېښت کوره به موږ دلته پراته یو، پنځوس مېږې ولا کنه باندې برابرې کې نسته. دا هم سرپناهي ده، په موږ نه حکومت سر ګرځوي، نه د موسسې وال سر ګرځوي. خدای در ته ناست یو، مرستې خلکو ته ورکوي، موږ ته یې شایه نه دي راکړي. نو موږ دا هیله لرو چې دا دولت کې دې موږ سره یو څه سرپناهي وکړي، یو څه دې په موږ نظر وکړي، یا د خیمې راکړي، یا د یو شی راکړي. موږ څه وکړو؟ در به دره یو، خاک په سره یو، وروره.
په ټوله کې د دې ولایت کوچیان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي، تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې څلور میلیونه نفوس لري. د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25 سلنه اقتصاد په دې پوري تړلی و.
ټکټر وسلر اچې د خدای و درته پراته یو، د سری ګرمو یو ته دا دې وشکالو یې شوي.
ستاسو لا پیغامونو
مور د هلمند یو، په هلمند کې دغه پنبه وتیا یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس څپله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ. اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي، پر موږ دا چایو په ملټي سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی؟ موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي، چې یوه ګونې په شس زرو په اوله زر روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ د هلمند ولس ډېر ستړی، موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې، خپل په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستې ګډې خوري، ورجې غوښې. دلته موږ په وچه نه یې ماړه، څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې دریا میشه که یه گونه اوله آگم دستلی توار که وسیت پشوم مشتر کس پوری مورد دیا تالیبان سه داغایی لرو سه مرفوار ولست دی او پیکر وی او
از ما خوشتان داغ داده پاکستانی کدوالو تا باید زمینه برابر است یا پا پاکستان کی یا پا افغانستان کی پارک نکی هر جای چی تا پاکستان ولست می داغ خوشتان داده چتاسی هم پشتانه یا سم اسلامی استاسی ولی داشتی چه منکوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبریږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا را سره واوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنجشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوي نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیا کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیا لري اتلاری خوراکي مواد شامل دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نشه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پاو سر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوز ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. په اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمه کې په جلا حمله کې د روسیې یو پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بي پيلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې سیواستپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره سوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي آزادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلهګردي وکړي نو خدای نخواسته په چار سو اوړي روی نه اوړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ نجارۍ ګلکارۍ فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی هغه آزادۍ روډیو ته وویل
په دغه برنامه کې په مجموعاً دیرش نفره شاګردان روزل شوي دي. تیوري زده کړې تر څنګ شاګردانو ته د عملي زده کړې زمینه هم برابره کړې وه. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توضیح شوي دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړې او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقدیر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړې هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړې توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکم او په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مده د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې به په ټول نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو. بیا براش په افغانستان کې د محکمو وسني وضعیت ته
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی
عدالت یو ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ول د ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ؟
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې دمنګه عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډیر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1922 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشه شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وې که نارینه وې، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل لکه جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په مهاوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبان د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله. مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شو. دا هغه مراکز ول چې په دې کې ځانګړي توګه توجه کېدل او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي. یا نو هرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوی ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي. مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی، څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوته. عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره لپاره موجود استول چې د یو جرم لپاره به قید په نظر کې نیول کېدل یو کال تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې، اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په مذهبي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام داشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به بیا دوی مستقله بله، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیل لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلیې وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې مونږ یې اندېښمن کړي یو.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې سته، قاضي سته، مدافع وکیل سته، مګر کله څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې، د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. د مونږ عمده ستونزه دا ده چې د مونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د مونږ عرف، د مونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام تمنګ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی وس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي، نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته بیا سره ورسیږي.
بلخوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د دې ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم دوی پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې موږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یو پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره تلیق نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بېعدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ او کانکور امتحان مې ورکړ او حقوق مې وویل او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدینو حساب معلوم و، فساد جرم ده، هغو سره باید حقوقي چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه یې د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنې او دغه ټیم یو وړلو جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په دې 1971 کال کې ما یادېږي زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حتی رسولی و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویسته شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي او قاضي او څارنوال، یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یو بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتري جوړ شي. دا یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناک حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله، مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ او تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي، وزي دوی، یا دا ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یا دا ده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه او چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي؟
یقینا، یقیناً زغوانم یو څه بل ته اشاره وکم. په تیر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 45 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنې د 2000 او 2002 د کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولی څه یې لاړل، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نورو ټولنو ته نه رسېږي. یعنی هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرل، چې د هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي. هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا قرار د مغزونو یا قرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسېږي، افغانانو ته رسېږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسېږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي، او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
تمانه وروستۍ پوښتنه به دا ولرو. مس با صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته، خو که څه خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې هغه حکومت ترلاسه کړه، د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه، دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه، سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موردو باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې، د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې، د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلې، هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده، په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه 40 کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده، دوی ته رسېږي، بیا یې عام خلکو ته رسېږي. نو دوی لږ زره هغه د عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سرکته کي، او له دغه ضدي حالت نه ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا 15 کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي، او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تعهد تخصص او هغه اسلامي احکام ته چې په قران کې ویل شوی چې امانات به اهل د سپارل کیږي، هغه احکام ته چې په خطبه اندر شریعت کې په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغه دې استفاده وکړي، نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخ او اذهانو او یا هم د نور او د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته حالت د قبول وړ نه دي. یو سل و دوه شپېته ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډېره مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره، هغه د پلی کې خیر ده تعدیلات دې راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو استاندارد دې جوړ کړي، یو اساس دې جوړ کړي پر بنسټ دې لاړ شي، کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابیږي څلوېښت میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابیږي، نو لازمه ده چې دوی له دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه پدی خبرونه که پا افغانستان که دی محکمو پا وسنی وضعیت باندې خبری وشوی. لمک سر پا خبرونه که میلمو دی افغانستان دی مدافع وکیلانو دی طولنی پخانه مرستیال سپان مصبا. تربیه پارزه که چی هست علام مال او ملگره.